ستړی مشه زه نجیب عامر یم او دا مخامنۍ خبرونه درته د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه مهمو رپورټونو ته ځای ورکړل شوی دی. د اورېدو لپاره راسره پاتې شئ. اول خبرنه په باجوړ کې ډاکټرانو د پولیو ضد پروګرام یو چارواکي د وژنې پر ضد احتجاج کړی. چارواکي وایي په شمالي وزیرستان کې 15 کسان په هدفي برید کې وژل شوي دي. او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې لیدل شوی. د خبرونو تفصیل: د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف د جنوري په 6 مشاله ډیو ته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د غله کورنۍ سره دی مرسته وکړي.
منګا چنه دا مطالبه ده چې څنګه منګا خود شه خلک یو هیلث کمیونټی دا خلک دی چې هغه هیڅ دغه نشته هغه بلا امتیاز در چا خدمت کوي. موږ چې منګا و دې نو ټارګټ کیګو هر څوک دې نو منګا دا ریکوست هم کوو او د حکومت هم دا مطالبه کوو چې موږ ته تحفظ راکړي شي.
د عبدالرحمن په نوم دغه ډاکټر پرون د پولیسو د یو سرتیری سره یو ځای جوبل شو چې روسته ډاکټر عبدالرحمن په روغتون کې ساور کړه. روغتیا پالانو د جنوري په 6 د مرستیال کمشنر د دفتر مخې ته تر 3 ساعتونو پرلت هم وهلی و خو روسته د ضلع انتظامی مشر انوار الحق پرلت ته ورغی او له پرلتوالو سره تر مذاکراتو وروسته روغتیا پالان خپلو کورونو ته لاړل. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او د هغوی مړی غورځولی دي. د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال اډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلی کې ناسرګنده وسلوالو په ډزو ویشتلی دي او مړی د میرلی هرمس سیمې د یو سکول مخې ته اچولی دي. هغه وویل داسې معلومیږي چې په نښه شوي کسان ډرایوران ول چې پکې یو تن د کرک دی او د پاتې څلورو پېژندګلوي لا نه ده شوې خو ټول کسان د نورو سیمو دي. روخان زیب وویل چې د نامعلومو وسلوالو پر ضد مقدمه دایره کړې ده او پلټنې پیل کړې دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدافي بریدونو شپږمه پیښه ده. د بلوچستان په دوکۍ سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله 3 کان کیندونکي وژل شوي دي. د دوکۍ مرستیال کمشنر دوست محمد ناصر ویل چې دا پیښه پرون له کوټې 200 کیلومتره لرې شمال ختیځ لور ته د دوکۍ سیمې راغه پر غریزه سیمه کې رامنځته شوې. په وژل شوو کې دوه ورونه نعمت الله او حیات الله بارکزي تعلق له افغانستان سره دی. په بلوچستان کې یوه لویه برخه د سکرو سره تړلې صنعت دی چې د احتیاطي تدابیرو د نه خپل ولو لواجی داسې پیښې رامنځته کیږي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې دروان پرلت ګډونوال وایي 23 ورځې وشوې چې ناستې خو لای هم حکومت غوښتنې نه دي پوره کړې. په برلت کې ناست یو ځایي قبایلي مشر محمد رسول پرون مشال اډیو ته ویل چې په دې سخته یخنۍ کې پر احتجاج ناستې خو حکومتي چارواکي غږ نه اوري. نوموړي وویل چې دوی له افغانستان سره د انګور اډې لارې پرانیستل، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. د سیمې انتظامی مشر محمد ناصر مشال اډیو ته ویل چې د پرلتوالو د بیا رغونې د کارونو غوښتنې منلې دي او هڅه کوي چې نورې مسلې هم هوارې شي. د پاکستان ګران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه په دې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 16 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د وزیر اعظم هاوس لخوا په جاري شوي خبر پاڼه کې راغلي چې انوار الله کاکړ د جنوري په 19 د پاکستان او ایران ترمنځ د کړکیچ پر سر رابلل شوي وفاقي کابینې غونډې ته وویل چې پاکستان به په دې لړ کې د ایران د ټولو مثبتو اقداماتو هرکلی کوي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات تر هغې وروسته ترنګلي شول چې ایران د جنوري په 16 شپې مهال د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو په مرکزونو د بې پلټ الوتکو او توغندیو برید وکړ. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري په 13 سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړ چې پکې د ایراني چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 3 میرمنو په ګډون 9 کسان وژل شول. د کونړ په چپه دره کې په وکور کې د باروتو د چاودنې له امله لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په کونړ کې د طالبانو بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو د ریاست مرستیال احسان الله نن مشال لډیو ته ویل چې په ترنک کلي کې د سهار د لسو بجو خواته د باروتو د اور اخیستو او چاودېدو له امله دوه تنه وژل شوي او اووه تنه ټپیان شوي دي. د طالب چارواکو په وینا له دې باروتو څخه په سیمه کې د بیروجو د استخراج لپاره خلک استفاده کوي. ځینې امنیتي سرچینې په دې پیښه کې د دریو تنو د وژل کېدو خبر ورکوي. ایرانی چارواکی وایي پر کابل پوهنتون د برید طرح محمد عادل پنشیرې په تهران کې دی. د ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تن د داعش خراسان څنګه یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. د یاد وزارت لخوا په خپره شوې اعلامیه کې له ایرانیانو غوښتل شوي چې د عادل پنشیرې په نیولو کې ورسره مرسته وکړي. دا هماغه کس دی چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د افغانستان ملي امنیت په کابل پوهنتون د برید په تور ونیو او د افغانستان سترې محکمې د 2000 کال په دسمبر میاشت کې په اشد مجازاتو یعنی اعدام محکوم کړ. هغه مال د افغانستان د ملي امنیت د نوموړي د اعتراف یو ویډیو هم خپره کړې وه، خو پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم د زندانونو د ماتېدو له امله د داعش سلګونه غړي چې د تیر جمهوري حکومت پر مهال زنداني شوي وو خوشې شول. ایران د عادل پنشیرې په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو چاودنو نه پس خپره کړي. دغو بریدونو تر شا د داعش خراسان څانګې د لاس لرلو راپورونه ورکړل شوي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه. دا مشال رادیو دا تاسو خبرونه واوریدل. د دې خبرونه ځینې مهم رپورټونه دا دي. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پر لټ وهلې. دوی څه غواړي؟
دغه واقعیا چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي او کله سیاسي کارکون او عالم په نخه کیږي. دا مولا سره د غیر د احتجاج نه یو بل څه ورته دی پلاس کې.
په شمالي وزیرستان کې په هدفي برید کې 15 کسان وژل شوی دی راپورټ پیلرو. د انګور اډې د خلکو پر لټ په دریاویایم ورځ هم دوام لري. د ایران او پاکستان ترمنځ په ناندریو هم راپورونه لرو. تجاران دې لانجې سمره غزمن کړي دي.
دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه، خصوصا پر بزنس باندې پریوزي. دا نه خواهش کی چې دا مسله نور اوږده نشي.
په شمالي وزیرستان کې خلک له لوډ شډنګ نه سر ټکوي.
بجلی ډېر لوی تکلیف تا بستا او دا دوه هفته شله چې بجلی نه وي. یو ګنټا روشي په ګنټا سا بور نه پچاله دی ور پرته کې خالي بجلی د له ساده به تکلیف تا بستا ډېر لوی.
په افغانستان کې د تنفسي ناروغیو لوجي لزګونه کسان امر شوې دي. په دې اړه هم رپورت لرو. دا ورې دوله پاره را سره پاتې شي. اوس هم د سر رپورټ. د باجوړ ډاکټرانو د پولیسو دفتر مخې ته پر لټ وهلې. دوی غوښتنه لري چې ډاکټرانو ته د تحفظ ورکړل شي. دا پر لټ وروسته لاغې پیل شو چې د جنوري په 19 سهار مهال د ماموندو بادسیانو سیمه کې وسلوالو د پولیو کوارډینیټر ډاکټر عبدالرحمن واژه. د نوموړي د وژنې ضد د صحت کارکوونکو اتحادیې پیرامیډیکل اسوسیشن خپل احتجاجي پر لټ کې غوښتنه کړې چې د عبدالرحمن له کورنۍ سره د مرسته وشي او وژونکو ته د سزا ورکړل شي. د باجوړ پولیس وایي د نامعلومو وسلوالو خلاف د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ درج کړی او د پیښې پلټنې روانې دي. پولیس وایي تر اوسه څوک گرفتار کړل شوی نه دي. د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزه معلومات راکوي.
د باجوړ د ډاکټرانو اتحادیې د باجوړ د پولیسو ضلع دفتر مخ ته احتجاجي پر لټ شروع کړی. دوی غواړي په 19 جنوري د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلین د گرفتار شي او ډاکټرانو ته تحفظ ورکړی شي. په 20 جنوري سهار دغه ډاکټران د خپل اتحادی پیرامیډیکس اسوسیشن باجوړ د سوري د لاندې خار هډکوارټر کې جمع شو او دوی وویل ډاکټر عبدالرحمن چې د باجوړ لپاره د پولیو کوارډینیټر هم وو نه هلونه او یو زوی دی. دوی وویل باید د کورنۍ سره مرستې هم وشي او قاتلین دي هم معلوم شي چې ورته د قانون د مخې سزا ورکړي شي. د یاد اتحادی باجوړ صدر ډاکټر محمد یوسف مشاد رډیو ته وویل
عبدالرحمن
خپل موټر گاڑی کروانو چې پلوی مامون دو بادسیا نومې سیمه کې وسلوالو پډتو وشتلو. د د سره ناست یو پولیس غړی زخمی شوی هم و. عبدالرحمن اول د ښار هډکوارټر لوی روغتون ته د علاج لپاره یوړل شو، خو ناوخته غرمه بیا د هلیکاپټر په واسطه عسکري روغتون سی ایم ایچ پیښور ته انتقال شو. نوموړی پرون مازدیګر مړ شو چې په سرکاري ودانۍ ښار کې بیګا د شپې 8 بجې جنازه وشوه. ولې د کورنۍ لخوا اعلان شوې جنازه په لوی مامندو کې نن په 1 جنوري 11 بجې غرمه شوې. تر دې وړاندې باجوړ کې د جنوري په 8 سهار هم پولیسو باندې په بیلوټ فرش نومې سیمه کې 14 شوې وه. هغې کې 8 پولیس غړي وژل شوي او تر 40 پکې زخمیان شوي. تر هغې وروسته په 12 جنوري په الیزو ډاک کې په یو ځای تن 14 شوې وه. په ګاډي کې ناست میا حضرت نمیتن زخمی شوی هم و. تر دې وړاندې د سیاسي ډلو او د سماجي وګړو ترڅنګ د پولیو ضد کارکوونکي پولیس غړي او د عسکري ځواکونو غړي هم هدف شوي. د عوامي نېشنل ګوند باجوړ جنرال سیکرټري او د امنیت لپاره د جوړې شوې امن اکشن کمیټي غړي نثارباز مشال ریډیو ته وویل بدامنی کله هم نه ده ختمه شوې.
دایمي امن لپاره چې کوم د پرلت ته هم ضرورت شته، مزاحمت ته هم ضرورت شته. کله هم په دې خاوره باندې مستقل امن نه راغلی. دغه واقعات چې تاسو ویني د روزانه په بنیاد باندې کیږي، کله ډاکټر په نخه کیږي، کله پولیس په نخه کیږي، او کله سیاسي کارکون او عالم په نخه کیږي، او کله کله خو داسې وشي چې بیا داسې بم بلاسټ او یا خودکش وشي چې پاکې زموږ نشپیتات یا کسانو پښتانه دا خاور لاندې کړلی شي. دا ولس سره د سیاسي کارکونانو سره بغیر د احتجاج نه یا بغیر د درنې نه یا بغیر د جلسې او د جرګې نه علاوه بل څه ورسري په لاس کې. چاته چې موږ ټوپک ورکړی دی قانوني وایني پر هېري چې هغه د خپل قام د تحفظ ورکړي.
مشهد ریډیو د باجوړ د پولیسو د ترجمان محمد اسرار سره رابطه وکړه. هغه وویل د عبدالرحمن د وژنې قانوني رپورټ پولیسو درج کړی، قاتلینو پسې لټه هم شروع کړې، خو څوک گرفتار شوي نه دي. نوموړي زیاته کړه د پولیسو عملیات هر وخت روان هم وي او ژمن دي چې امنیت بحال کړي. شانواز ترکزه، مشال ریډیو، پیښور.
په شمالي وزیرستان کې په یو هدفي برید کې 15 کسان وژل شوي دي. پولیس وایي دغه کسان بیګا شپې مهال په میرالی بازار کې وسلوالو په ډزو وژل دي چې جسدونه د میرالی هرمز سکول مخې ته اچول شو. پولیس وایي داسې معلومیږي چې وژل شوي ټول د ګاډو ډرایوران دي چې پکې د یو کس تعلق له کرک سیمې سره دی. دوی زیاتوي چې ناڅرګنده وسلوالو زدي مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي. دا په روان 2024 زیږدیز کال کې په شمالي وزیرستان کې د هدف فبردونو شپږمه پیښه ده. نو تفصیل د عمر وزیر نه.
د میرالی پولیس تانه ځلی انتظامی چارواکو او ځایي خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرالی بازار کې یو ځل بیا 15 کسان د وسلوالو لخوا په هدفي برید کې وژل شوي چې جسدونه میرالی بازار هرمز کول مخې ته اچول شوي دي. د میرالی پولیس تانه او ځلی انتظامی دوه جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې وژل شو کې یو د کرک ضلع او د سلورو نورو شناخت نه دی شوی، خو ټول د نورو ضلعو اوسیدونکي دي چې ډرایوران معلومیږي چې په ګولو یا مرمۍ ویشتلی شوي دي. دوی وایي چې جسدونه یې میرالی روغتون ته وړلي. د سیمې د پولیسو مشر روخانزیب مشال ریډیو ته وویل چې پولیس پلټنې کړي او د نامعلومو وسلوالو ضد مقدمه درج شوې. د جنوري په 13مه هم میرالی خیسور کې وسلوالو یو ځایي مشر په هدفي برید کې وژلې وو او وسلوال تښتېدلی ول. د جنوري په 13مه هم میرامشاه تپی سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او د صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټولټاکنو نوماند ملک کلیم الله په هدفي برید کې وژلې وو. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه شپږمه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلویش هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو او پښتون ژغورنې غورزنګ شمالي وزیرستان یو فعال حیات وزیر مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت غوښتنه یې په وار وار تکرار کړې. احتجاجونه پر لتونه یې وکړل، خو ورځ تر بله ناامني سوا کیږي. خلق د ځان د ژغورنې په اړه فکرمن شوي دي.
جنوري
په لومړی نیټه هم میرالی کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي برید کې وژل ول چې د پنجاب ډیر غازی خان ول او د غلطانه یان ول. د جنوري په 3مه هم وسلوالو د غلطه د ملي جمهوریت غورزنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابی کمپین کفیلا بریت کړي وو چې نو موړ او ملګری خوندې پاتې شوی ول. شمالی وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغلی دی. ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت یې سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنې تکرار کړې. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړی چې دغلته یې د وسلوالو ضد کاروایې توندې کړې. سیمه کې امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د کوزه جنوبي وزیرستان د انګور اډې اوسیدونکو د پرلت نن دریاویمه ورځ ده. پرلتوال له افغانستان سره د انګور اډې پر لار بغیر له ویزې او پاسپورټ تګ راتګ، امنیت، بجلی، د موبایل ټلیفون شبکه، روغتونونه او د تعلیمي ادارو فعالیت غواړي. بلخوا د سویلي وزیرستان چارواکي وایي چې ځایي خلک بغیر له ویزې یوازې په پاسپورټ هم تګ راتګ کولی شي. دوی وایي چې د پرلتوالو د نورو غوښتنو په پوره کولو ام لاس پوره کړی دی. البته پرلتوال وایي چې هیڅ یو چارواکي تر دې دمه پوښتنه نه ده کړې. نور تفصیل د اشتیاق مسجد په رپورټ کې.
د سویلي وزیرستان لوور ضلع انګور اډا سیمې اوسیدونکي وایي چې په احتجاجي درناک شی پلاتۍ وهلې دي، خو حکومتي چارواکي یې غوښتنې منلې ته تیار نه دي. په احتجاجي درناک شی نوس د انګور اډا سیمې یو مشر محمد رسول د خپلې غوښتنې په براک شی مشال ریډیو ته وایي.
بیانوی
احتجاجی درناک شی نوز دیسی میں دوی نور مشہور نے خبریں ہم اروئی
محب وزیر پشتن ژغورن غورځنګ سره متعلق تا د انګور اډې بارډر د درمې سټي مطالبات هغه قانوني ايلي دي. خو د میز غټه مطالبه د چې میز په بارډر باندې ویزا او پاسپورت نه مانی، نو د حکومت د ریاست د طرفه نه تر اوسه پورې د میز سره هیڅ قسمه مذاکرات نه دي شوي. او د میز مزدوري خاتمه کړه. او د میز د انګور اډې د بارډر چکیم روزگار و آغای تا بکو دمیر چکیم کمی اتحاد اتفاق تای تاکه دمیر سارا ده هر گوان ده هر تنظیم ده هر خیل خلق پا دخ اتفاق پا دخ اتحاد که شامل دای
دین محمد خبر کا انگور اڈا سره میں تعلق تھا پی ڈی ایف صدر یا مزدور خال کے دیتا ہے دی مشر یا حکومت دلتا چکیم پر گیٹھی نہ بندے اعلان یہاں کڑا ہے کہ پاسپورٹ جاری کی جی وزی حکوم ہوتا پیسالا وکڑلا مطابق چرمیز چکیم احمد وزیری نیم دا یک سیتا یوتا بودی یک سیتا روم زکا چه بچونی اوری دی کلوری دلتا دا بی اورینی دلتا دی کلوری یک سیتا دا دی بنی مطابق ہاں دا پیسالا کڑی چرمیز ہوئی سکلا دا پاسپورٹ تو دیزی خبر نل سرمانی ہاں
مشال ریڈیو چې د انګور اډا احتجاجی درنه غوښتنه د ضلع ډپټی کمشنر محمد ناصر خان مخې ته کښې شوې، هغوی په ځواب کښې وویل
افغانستان سره کم خلق وړاندې پراته دی، قوم دلته دی، کلی دلته دی، قبرونه دلته دی، غمغادي دلته ده، یعنې چې نږدې پراته دي، نو دا به خپل پاکستاني پاسپورټ هلته ایف آی والا دخی او راضي به د ویزې لګولو یا نه لګولو بې ضرورت نشته. سمپل پاسپورټ شناختی کارډ نه پاسپورټ باندې به راځي او د ویزې ضرورت نشته او نه د حکومت پالیسي ده. تقریبا شکر الله مسله خو حل شوې ده او صحت 99% هغه حل شوې ده، ځکه چې اوس د فینشنګ سټیج کې دغه بلډینګ نو هغې کې به انشاءالله د سکمې نه راځي.
د د انګور اډا سیمه مشرونه مشال ریډیو ته دا هم وویل چې تر څومره پورې د پاکستان حکومتي چارواکیو د دوی غوښتنې منلې نه وي تر هغه وخت پورې وو دوی په احتجاجي درناک شه پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه شان بحال شي لکه څنګه چې د جنوري د 14 مخکې وي. هم پرون پر دې موضوع د نوموړي په مشرۍ د ملي امنیت غونډه شوې چې پکې پوځي مشرانو هم ګډون کړی دی. غلام غوث پر دې موضوع رپورټ لري.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وایي چې د پاکستان او ایران ګټه په دې کې ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې په څیر هغه رنګ بحال کړي چې ایران د پاکستان د پیزایي حدودو سرغړونه نه وکړي. د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ له خولې دا خبره د جنوري په 19 نیټه د وزیر اعظم هاوس لخوا په خپور شوي یو بیان کې مخې ته راغلی ده. د وزیر اعظم هاوس د دغه خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د پاکستان او ایران ترمنځ د روان کړکیچ په اړه په وزیر اعظم هاوس کې تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې مشري وکړه او وفاقي کابینې ته د خارجه وزارت چارواکو د ایران لخوا د پاکستان په خاوره د دوشنبه د ورځې د برید او په ځواب کې د چهارشنبه په ورځ د پاکستان د عکس العمل په اړه تفصیلي معلومات ورکړي شو. د وزیر اعظم هاوس د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعظم انوار الحق کاکړ وویل چې دا د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې دواړخیزه اړیکې د جنوري د 14 نیټې نه د وړاندې پرنګ بحال کړي شي. په پیښور کې خبریال او شینونکي شمس مومن وایي د وزیر اعظم انوار الحق کاکړ دا خبره په زیده چې د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې بحالول پکار دي او دا معاملات د سفارتي هڅو د لارې هوارول پکار دي.
ترکم هدا پوری چې د پاکستان او د ایران دغه موجوده کړکیچن صورتحال تعلق دی. نظم په خل اول خدا پکار ده چې دغه حمله هم په دې باندې ودرېږي او د ډیپلوماسي په ذریعہ باندې او د اعلی سطحې رابطو په ذریعہ باندې د دې حل روزي. ځکه چې د شلګر چې دی هغه خو مده غوړي چې په دې ملکونو کې اړې غړې زیات شي. نو چې کله د غوی په وړو کاروایانو باندې د نان سټیټ اکټرس په وړو کاروایانو باندې ملکونه یو بل سره نخلي نو بیا خو د شلګر د لپاره د مزي او د خوند خبره ده.
یاد دی وی چې پاکستان د جنوري په 13 د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې سراوان خار ته نږدې بریدونه کړي وو او اسلام آباد دا د بلوچ بیلتون غوښتونکو وسلوالو په پټنځایونو حمله بللې وه چې پکې د ښځو او ماشومانو په ګډون د 9 کسانو د وژلو ادعا شوې وه. او له دې وړاندې ایران د جنوري په 14 نیټه د پاکستان د پنجګور سره نږدې په زرغون غرسیمه کې د جیش العدل په نوم د وسلوالو د پټن ځایونو په نخښه کولو خبر ورکړی وو. خو د ایران د بی پیلوټه الوتکو د ډرون توغندیو په هغه برید کې پاکستانی چارواکو د 2 ماشومانو د وژلو او د 3 جونو د جوبل کېدلو خبر ورکړی وو. تیر ماښام د وفاقي کابینې د غونډې نه وړاندې هم تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم انوار الحق کاکړ د ایران او پاکستان د کړکیچ په سر د ملي امنیت د کمیټې د هغه غونډې مشري هم وکړه چې د پاکستان د ځمکني هوایی او بحري ځواکونو د 3 واړو پوځونو مشرانو او لوړپوړو استخباراتي چارواکو پکې ګډون وکړو او د روانو حالاتو جاج واغېستلې شو. په پیښور کې خبریال او شینونکي کاشف الدین سید نمی د روانو پرمختګونو په اړه پوښتنه وکړه نو هغه په ځواب کې وویل چې ښکاري داسي چې د پاکستان او ایران ترمنځ دا کړکیچ به نور نه زیاتیږي.
پاکستان او ایران دا دوه گاونډي هیوادونه هم دي او دوه اسلامي هیوادونه هم دي. د ایران د طرف نه چې اټیک شو ما په خیال باندې د ایران حواله سره د پاکستان په اولس کې او د پاکستان په سرکاري ادارو کې غم او غوسه ډېره زیاته ده. نو په کار او چې په دې حواله سره رابطه شوې وي چې کوم پاکستان کار روای کړی ده لکه چې دا سلسله روانه شي زما یقین دی چې د سره بر دواړو ملکونو امن هم متاثر کیږي. د دواړو ملکونو ته چې کوم چیلنجز دی وخت کې را پیښتي دي هغه که د سیکیورټي حواله سره هم دی او هغه د معیشت حواله سره دی هغه به هم متاثر کیږي.
په عین حال کې هم تیره ورځ بیا د پاکستان او ایران د بهرنیو چارو وزیرانو له یو بل سره ټلیفوني خبرې هم کړې دي، او په دغه اړه د پاکستان د خارجه دفتر د خبر پاڼې تر مخه د پاکستان لنډمهاله خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللحیان د ترګری او د اندیښنې وړ نورو معاملاتو په اړه په نږدې همکارۍ او د روان کړکیچ په کمولو سلا شوې دي. په دغه مهمو ټلیفوني خبرو کې د دواړو هیوادونو د شړلې شویو سفیرانو خپلو سفارتخانو ته د راواپس کولو په اړه هم خبرې شوې دي.
د پاکستان او ایران ترمنځ اړیکې وروسته لاغې خرابې شوې چې ایران وویل د جنوري په 14 په بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نښه کړل. تر دې وروسته بیا پاکستان د جنوري په 13 خبر ورکړ چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ وسلوالو مرکزونه په نښه کړي دي. په بلوچستان کې زیاتره سیاسي ګوندونو او تاجرانو د پاکستان د مرکزي حکومت د هغه پرېکړې ملاتړ کړی، خو په سیمه کې تاجران وایي په تعلقاتو کې د وروستۍ ترنګلتیا وروسته د دواړو هیوادونو تجارت اغېزمن شوی دی. ایوب ترین پی رپورٹ لري.
د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتو د پاکستان او ایران ترمنځ د وسنۍ تاوتریخوالي پر پیښه باندې خواشنۍ ښکاره کړې ده او ویلي دي چې په سیمه کې د ترنګلې وزې زیات اغیز د بلوچستان پر ولس باندې پریوزي. په داسې حال کې په کار دی چې دواړه ګاونډي هیوادونه د زغم څخه کار واخلي. په دې ترڅ کې د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مرکزی مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ د جنوري په 19 نیټه په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته د وینا کول پر مهال اویل چې د پاکستان پر سرحدی برخه د ایران بریدونه یو ناوړه عمل دی.
ہماری پارٹی کی پالیسی شروع سے یہی رہی ہے کہ جو ہمارے ہمسائے ملک ہیں ان کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہونا چاہیے.
زموش پالیسی یا تګلارا د لومړی ورځ څخه دا ده چې د ګاونډي هیوادو سره په کار دي چې شې اړیکې وي. د بد مرغه ایران چې کوم کار وکړي زما په فکر ډیر قابل مذمت او د نه ستاینې وړ کار و. اوس هم د حکومت څخه زموږ غوښتنه ده چې د ایران سره چې کومې ستونزې دي هغه په ښه توګه هوارې کړي. بل پلو ته په سیمه کې زیاتره سیاسي جماعتونو د ایران او پاکستان ترمنځ د اوسنۍ تاوتریخوالي له امله د پریشانۍ سره مخ دي. په دې اړه د ایران و سرحدي پولې ته څیرمه د بلوچستان د خاران څخه د کامی او صوبایي اسمبلۍ لپاره د بلوچستان نېشنل ګوند کاندید او لیکوال ثنا بلوچ د جنوري په 16 نیټه و مشال ډیډو ته وویل چې و ایران ته جوخت د بلوچستان د سرحدي برخو د خلکو ژوند او روزګار د ایران سره تړلی دی.
تقریبا 1000 کیلومتر زیات چې دی بارډر ایران سره لګي او د ټولو خلکو دلته د قبایل علاقې کې خلک تعلقداري شته. دا بارډر مغل کاروبارونه شته. بیا زموږ د ټولو بلوچستان کې شته مغربي سیمه دي. دلته خلک چې روزګار دي دنیاداری دي د کور ضرورت شی دي ټولو د ایران سره. بیا بالخصوص دلته غربت دومره زیات دي دواړه خواته ایران کې هم دا پاکستان کې ده پاکستانی بلوچستان خوا تھا. اگر خدا نخواستہ داسی اور صورت حال جوڑی جی دل تو غیر غصب انسانی علمی اچھی جی دل تک جوڑے جی مش خیال دادی چی دا دوارا ملکوں نا دا چی دی مسئلے دی پھرے دا بائی دے پا پیشون طریقے سا خبر ازر یہ بائی دی تشیل کی
بل بلو تا دا پاکستان او ایران در منز حسنی تاو تریخ والی دا صوبے زیادتر حق تجار ہم اندیش من کڑی دی توک چی پلو اے کچا دا ایران سر پا تجارت پوخ دی پا کوٹا کی دا بلوچستان دا تجارو دا اتحادی مرستیال مشر احد آغا د پاکستان د مرکزی حکومت و هغه پریکړې ته هرکلی وکړي. په کوم کې چې ویل شوی دی چې پاکستان د ایران سره د 14 جنوري څخه له مخه چې کومې اړیکې وي هغه نور ښه کول او ټینګول غواړي.
د دې به خاص منفي اثرات پر دې سیمه خصوصا پر بزنس باندې پرېوځي. دغه نو د دې سیمې ټول خلکو دارومدار پر دادو بارډرانو دی پر کاروبار باندې دی او دا د نن سنه دی دا د صدیانو صدا کاروبار چې دی هغه را روان دی. موږ دا غواړو چې دې مسلې ته دې په سنجیدګۍ سره وکتل سی تا می خواهش دی چې دا مسله نور اوږده نسی او په افوام او تفهیم باندې دا مسله حل سی او دا د دواړو ملکو برادر مسلم ملکو تر مابین مطلب دا موږ ګټور بولو چې دا شی شدی دا حل سی.
دلته د خبره د یادونې وړ ده چې د ایران سره پر سرحدي پوله د تاوتریخوالي څخه له مخه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د چمن سرحدي پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره بنده ده.
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی.
زمون خبرونه د موبایل اپلیکیشن لاره هم تاسو تعقیب ولای شئ. هم دا شیبلار شئ موبایل پلی سٹور تاسو لیکي مشال ریډیو ام ا اس اچ ا ال ار ا ډی ای او اپلیکیشن بخکته شی د خبرونه نورې با پژوندۍ توګه واورید شئ. اوس د ماخم شپګنی می بجې شوې دي. تاسو ته د دې محل لند خبر نه وړاندې کوم. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلع باجوړ ډاکټرانو په هغه ضلع کې د یو ډاکټر د وژنې پر ضد احتجاج کړی دی. د باجوړ د روغتیا پالانو د ټولنې مشر ډاکټر محمد یوسف نن مشال رادیو ته ویل حکومت ته ورته خوندیتوب ورکړي او د وژل شوي ډاکټر عبدالرحمن قاتلان دی ونیسي او د هغه له کورنۍ سره د مرستې وکړي. دغه ډاکټر پرون په یو حمله کې وژل شو. د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې وسلوالو 15 کسان په ډزو وژلي او داغوی مړی ورسول دي. د شمالي وزیرستان ضلع د پولیسو مشر روخان زیب نن مشال لډیو ته ویل چې هغه کسان د شپې مهال په میرلی کې نصرګندو وسلوالو په ډزو وشته دي. دا په روان کال کې په شمالي وزیرستان کې شپږمه هدفي حمله ده. د بلوچستان په دوکې سیمه کې پرون د سکرو په کان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله درې کان کیندونکي وژل شوی دي. د کوزه جنوبي وزیرستان په انګور اډه کې د روان پرلت ګډونوال وایي درې اویا ورځې وشوي چې ناستي خولای هم حکومت غوښتنې نه دي منلي. دغه پرلتوال د انګور اډې د لارې پرانستل غواړي او ځینې نورې غوښتنې هم لري. د سیمې انتظامی مشر مشال رډیو ته ویلي چې د پرلتوالو د غوښتنو د پوره کولو هڅه کوي. د پاکستان نگران وزیر اعظم وایي د پاکستان او ایران دواړو ګټه پدې کې ده چې د هغو تعلقاتو د بحالولو لپاره اقدامات وکړي کوم چې تر 14 جنوري مخکې د دواړو هیوادونو ترمنځ وي. د کونړ په چپه دره کې په یو کور کې د باروتو د 14 لامل لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په کونړ کې د طالبانو د بیړنیو پیښو ته د رسیدو د چارو ریاست مرستیال مشال لډیو ته ویل چې نن په ترنک کلي کې د سهار په 2 بجو دغه پیښه رامنځته شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي او نور ژوبل دي. او ایراني چارواکي وایي پر کابل پوهنتون د برید طراح محمد عادل پنشیرې په تهران کې ده. ایران د استخباراتو وزارت وایي دا تن د داعش خراسان څانګې یو غړی دی او په دې وروستیو کې د تهران په لویدیځ کې لیدل شوی دی. ایران د عادل پنشیرې په اړه معلومات په کرمان ښار کې د شو وروستیو خونړیو 14 نه پس خبر کړي. دا مشال رادیو د لند خبرونه مو اوریدل. اوریدونکو په دې نیمای کې هم مهم رپورټونه را سره دینو که کول شي را سره پات شي. اوس هم یو نړیوال رپورټ. جاپان د نړۍ 5م هیواد شو چې فضائي بیړۍ د سپوږمۍ پر غولي کېناسته. د جاپان فضائي ادارې جاکسا نن په سیمه ییز وخت 12 بجې او 20 دقیقې اعلان وکړ چې فضائي بیړۍ سپوږمۍ ته ورسېده او لمزه کې سره تماس ټینګ شوی. نور حال د احمد شیبر په رپورټ کې.
د جاپان فضائی ادارې جاکسا دا اندېښنه ښکاره کړه چې پر سپوږمۍ د دوی بیړۍ لمریزه برېښنا نه تولیدوي، خو دا یې هم وویل چې په بیړۍ کې ځای پر ځای شوي بیټرۍ فعال دي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونه، پخوانی شوروي اتحاد، چین او هند توانېدلي وو چې د سپوږمۍ پر سطح خپلې فضائی بیړۍ کښېنوي. د نورو هیوادو بیړۍ چې پخوا سپوږمۍ ته استول شوې وي د هغه ځای په 2 کیلومتره کې به کښېناستلې چې ورته مشخص شوي به وو، خو د جاپان بیړۍ په سپوږمۍ کې د مشخص شوي ځای په 2 متره کې کښېناسته. جاپان وایي چې په سپوږمۍ کې د اوبو د موجودیت لټه کوي. جاپاني ساینس پوهان په دې باور دي چې په راتلونکي کې مریخ ته د تګ لپاره د سپوږمۍ له سطحې د یوه تمځي په توګه استفاده وکړي. د دې تمځي د جوړېدو لپاره د اوبو شتون ضروري دی چې چارې اسانه وي. اوس اندېښنه دې ته ده چې د جاپان سپوږمکۍ د بیټریو انرژي ممکنه ژر ختم شي، خو جاپاني انجینران هڅه کوي چې د سپوږمکۍ په مټ د استولي روبوټ د ګرمېدو وسایل غیر فعال کړي او دې ته تمه لري چې د انرژي ترلاسه کولو هندارې به لمر ته مخامخ شي. دا روبوټ د یوې مڼې په اندازه دی چې قوي کمرې پکې نصب شوي دي او که چېرته له کوم مانع سره مخامخی شي دا وړتیا لري چې خپل شکل بدل کړي. جاپان تر دې مخکې 2 ځله دا تکل کړی و چې سپوږمۍ ته بیړۍ ولی شي، خو 2 ځله ناکامه شوی.
خبر که ده هر ځای وي، حالات که هر ډول وي، مشالډو به طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي. لمشال سره اوسئ له خبري نړۍ سره پاتې شئ.
که څه هم د خوست په غلام خان بندر کې د محدودو فعالیتونو نښې نښانې ښکاره شوې، خو د یوې اونۍ له تېرېدو وروسته لا هم د تورخم په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې ترانزیټي لارې بندې دي. دا په داسې حال کې ده چې د دې دروازو دواړو غاړو ته زرګونه باروړونکي لارې چې پر افغانستان او پاکستان سربیره د منځنۍ آسیا د هیوادونو مالونه هم پکې دي بند پاتې دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د تورخم او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ټولو ترانزیتي لارو پر بندېدو یوه اونۍ اوخته، خو تر اوسه یې د خلاصېدو هیڅ نښې نښانې نه ښکاري. په تورخم کې د طالبانو یو مسؤل چارواکي بیگانه وخته ازادۍ راډیو ته ویل چې په نږدې راتلونکي کې د دې لارې پرانیستو ته هیڅ امید نشته. د چارواکي چې نه غوښتل نوم یې پراپور کې یاد شي ځکه د خبرو رسمي اجازه یې نه درلوده، زیاته کړه چې پرون د جمعې په ورځ هم په ټیټه کچه د دواړو خواوو ترمنځ خبرې وشوې خو نتیجه یې ورنه کړه. په دې اړه د جګپورو چارواکو ترمنځ له دې مخکې یوازې یوه رسمي غونډه شوې چې هغه هم بې نتیجې وه. په تورخم کې د طالبانو د یاد چارواکي په وینا دا وخت په تورخم کې دواړو غاړو ته درې نیم څلور زره لارۍ چې ډیری په سوداګریزو مالونو بار دي ولاړې دي، چې د افغانستان لوري ته په پیازو بار د ازبکستان دوه نیم سوه لارۍ هم پکې دي. په عین حال کې د ازادۍ راډیو د مشال څنګه خبریال د ډیورنډ کرښې له بلې غاړې راپور راکوي چې پرون هم د خیبر درې په لاره کې په مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې وې او چلوونکو یې له سختو ستونزو شکایتونه کول. د خیبر پښتونخوا د سوداګرۍ او صنایعو د خونو چارواکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د ټول پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو له مشرانو سره یې په اسلام آباد کې ولیدل او هغو ډاډ ورکړ چې د سوداګرو دا ستونزه به مرکزي حکومت ته ورسوي. پاکستان د جنوري په 14مه د افغانستان او پاکستان ترمنځ مهمه ترانزیتي لاره تورخم دروازه وتړله، ځکه چارواکو د افغانستان له لارې چلوونکو څخه د ویزو غوښتنه کوله، خو افغان چلوونکي چې له اوږدو کلونو راهیسې د یو پخوانۍ موافقې له مخې تر پېښوره پورې بې ویزې تګ راتګ کاوه دې کار ته چمتو نه دي. همداراز د سپین بولدک چمن لاره د لاریو د تلو راتلو پر مخ بنده ده، خو د خوست د غلام خان پر لاره څه نا څه محدود تګ راتګ کېږي. په غلام خان بندر کې د طالبانو چارواکو تیره شپه وویل چې د ورځې په اوږدو کې له افغانستانه 15 او له خیبر پښتونخوا څخه یو نوي لارۍ چې چلوونکو یې ویزې نه درلودې له دروازې واوښتلې، خو د دې چارواکو په وینا له دې لارې یوازې هغو لاریو ته د تېرېدو اجازه ورکول کېږي چې ترکاري او میوې پکې بار وي. خوستای سوداګر انور افغان وایي په غلام خان کې هم اوس مهال دواړو خواوو ته د منځنۍ آسیا د توکو په ګډون په تجارتي مالونو بار سلګونه لارۍ ولاړې دي. ښاغلی افغان له پاکستاني چارواکو غواړي چې د دې ستونزې د حل لپاره سمدستي یوه بیړنۍ حل لاره وسنجوي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې خلاص کړي، وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي. هر څه کوي، د کابل سره به دې مذاکرات وکړي، د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د روسیې مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشتون او د پاسپورټ د نشتون له وجنه.
د تورخم، چمن او نورو لویو وړو لارو له بندېدو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لومړي ځل لپاره ټولې ترانزیتي لارې د یوې اونۍ په مخه بندې دي. له دې سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم صفر شوې او اوس مهال له ټولو ترانزیتي لارو څخه یوازې د هغو افغانانو د ستنولو لپاره کار اخیستل کېږي چې د پاکستان حکومت یې له خپلې خاورې باسي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دي 15,015 شپېته، 2,110، 11,980 او 13,500 کیلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې یادو شو وختونو کې مو یوازې په لنډو څپو اورېدلی شئ. په موبایل اپلیکیشن مو هم اوریدلی شئ. که تر اوسه مو زموږ اپ نوی ډاونلوډ کړی همدا شیوه د موبایل پلی سټور نه ډاونلوډ کړئ. د خبرونه او نورې خبرونې پاکې رڼې واورئ. د روغتیا نړیوال سازمان د روانې میاشتې له پیل راهیسې په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د 190 کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه سازمان د پنجشنبې په ورځ ناوخته د ساري ناروغیو د خپرېدو په نوم یو راپور خپور کړی. ویلي دي چې دغه کسان د افغانستان په 40 ولایتونو کې مړه شوي، چې له دې جملې څخه 83% یې له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې مېرمنې دي. په ورته وخت کې د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله د مړو شو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې د کورنۍ غړو پر وخت درملنه نه ده شوې. نور جزئیات سنا کاکړ په رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د روان کال جنوري میاشتې راهیسې د افغانستان په 40 ولایتونو کې 190 کسان د شدیدو تنفسي ناروغیو له امله مړه شوي دي. د پنجشنبې په ورځ ناوخته دغه سازمان د ساري ناروغیو د خپرېدو د راپور په خپرولو سره وویل چې په مړه شویو کې تر 83% زیات له 50 کلونو کم عمره ماشومان او تر 40% زیاتې ښځې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د ورکړل شویو شمیرو له مخې په دې موده کې د شدیدو تنفسي ناروغیو نږدې 80% پیښې ثبت شوې، چې ډیری یې ښځې او له 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. دغه سازمان ټینګار کړی چې په دې ناروغۍ د اخته کسانو اوسنی شمیر له 2000 څخه تر 2022 کلونو پورې په تیرو دریو کلونو کې له اوسط شمیر څخه لوړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله د مړو شویو کسانو یو شمېر خپلوان وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله یې ونه شو کولی پر وخت د خپلو کورنۍ د غړو درملنه وکړي. مریم ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما زوی چې د کابل ښار اوسېدونکی او د څو وړو ماشومانو پلار و د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له کبله پر وخت درملنه ونه شوه او د شدیدې تنفسي ناروغۍ له امله مړ شو.
زمانی که از پیش دکتر دوباره به خانه می اومد چون فاصله را
کله چې د ډاکټر څخه کور ته راغی، ځکه چې لاره ډیره اوږده وه او د ټیکسي د کرایې پیسې نه درلودې، پیاده روان شو. شاوخوا 10 یا 15 دقیقې به پیاده ګرځېدلی وي چې په لاره کې یې نفس تنګ شو او سا یې نه شوای اخیستی. کله چې کور ته ورسید ولوید او مړ شو.
خانه میرسه در نمی حالت میفته و جان میده.
د کابل ښار اوسېدونکي فرشته همایي چې د ترور لور یې چې 10 کلنه وه د دې ناروغۍ له امله مړه شوه. فرشته ازادي راډیو ته وویل چې د دې نجلۍ پلار روغ دی او کورنۍ یې پر وخت درملنه ونه شوه کړی.
وختي داس ډاکټر مراجعه کردن، ډاکټر وویل کله چې ډاکټر ته یې مراجعه وکړه، ډاکټرانو وویل چې دا یو ډول ویروس دی چې د دې لامل شوی چې د هغې تنفسي سیستم په مکمل ډول له منځه ولاړ شي. په تېره د هغې په سږو یې ډېر تاثیر کړی و او مرګ ته یې په نږدې ورځو کې هېڅ څه هم نه شو خوړلی.
په ورته وخت کې د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر محمد له هنریا د موسمي ورښتون نشټوالی، سړه هوا او روغتیایي خدمتونو ته د خلکو پر وخت نه لاسرسی په ځانګړي ډول په لیرو پرتو سیمو کې په دغه ناروغۍ د اخته کسانو د مړینې لاملونه بولي. ښاغلي هنریا را ازادي راډیو ته زیاته کړه.
مرزایی که هر سر این مشکلات به شفاخانه مراجعه میکنه.
ډیری هغه ناروغان چې د دې ستونزو له امله روغتونونو ته راځي د تنفسي سختو ستونزو سره لاس او ګریوان دي او اکسیجن ته اړتیا لري. ځینې د لرې لارو ناروغان روغتون ته ناوخته رسیږي او موږ او تاسو ته دا ښه معلومه ده چې زموږ د هېواد په لرې پرتو سیمو کې تخصصي روغتونونه ډېر لږ دي.
شفاخانه‌های تخصصي کمتر دیده میشه.
د طالبان حکومت د امیر روغتیا وزارت وایان شرافت زمان د دې راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو سازمانونو تر دې مخکې هم څو ځلې د افغانانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې او د سختې بېوزلۍ له امله په ژمي کې د دوی د کورونو د ګرمولو لپاره د اسانتیاو د نشتوالي خبر هم ورکړی و. یو شمېر خلکو هم تر دې وړاندې له ازادي راډیو سره په مرکه کې د سختې بېوزلۍ، سړې هوا او په سوړ موسم کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله اندېښنه څرګنده کړې وه.
تعلیم دپاره سهولت نشته، د جینکو دپاره سړی په یاد اوبه او یاد هغه کې ژوند یې تېر شي لکه د کونډې ښځې.
نو زمونږ چې سوره چې سماجي ژوند دې وخت کې نو هغه ټول مېرمنو را ټینګ کړ.
15 سال زما د واده شو، سو اته کاله هم دغه شان په لغړېدو توغړېدو تېر.
وګوره دې سره خپل د نکاح کاپي نه وي، نکاح نامې دې وي، دا زموږ هسبند سره پرته ده.
انټرنیشنل ما چې کار کړی هغه خو زه خپل پینټینګ کې دا سوشل شپ باندې کار کوم.
پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې ل فرخنده اسد سره ووري.
ډاکټران وایي سخت کال د ژمي په موسم کې د بارانونو د نه کېدو، د ککړې هوا او سخت یخنۍ له امله نږدې 90% ماشومان د نمونیا، ټوخي، زکام او نورو ناروغیو ښکار شوي دي. دوی وایي په یخ موسم کې د نمونیا له کبله د خیبر پښتونخوا ماشومان او د زیات عمر کسان له مرګ سره هم مخامخ کېدای شي، نو باید د نمونیا ناروغان پر وخت ډاکټرانو ته وښودل شي. دغه راز باید کورونه هم ګرم وساتل شي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د ټولو لوی روختون لیډ ریډینګ ویان دا نه جانگیر مشال لیډو ته وای چې روزانه تر 2200 پورې ناروغه یوازې د دغه ناروغو الاره ته رول کیږي، کم چې د یوچ او یخ موسم لوجي وي.
روزانه مونږ ته الارچ کې په او پی ڈی او ایمرجنسی کې تقریبا 1000 نه 1200 پورې مریضان د دې بیمارو ښکار راځي. هغه کې د چا سینه خرابې، ټوخي، زکام، دغه سیزن وي او کم چې ماشومان دی هغی د نمونیا نه تقریبا 2-3 پورې دا هغی لکه چې مرګ تیږي د نمونیا نه د هغی.
دغه ډول پیښور خیبر ټیچنګ روختون وایي سجاد احمد وایي چې خپل هم یخ موسم او وچکالی ناروغه کړی دی او 13 اونۍ کې د 17 ماشومان یوازې د نمونیا روختون ته راوړل شوي دي او داخل کړل شوي دي.
کله چې دا خوش موسم شروع شوی دی، د موسمي بیماریانو کې اضافه شوی دی. په دې کې زیاتر ماشومان او چې کم مشران دي هغوی پکې ډیر زیات ځپل کیږي او مختلف هسپتالونو ته ځي. په دې کې د نمونیا عدد شمار چې موږ واخلو نو په 13 هفته کې 113 ماشومان صرف د نمونیا په خیبر ټیچنګ هسپتال کې داخل وو. دغه سې کو د او پی ډی شمیره موږ وکړو نو نارملی به موږ 300 کسان یا 300 ماشومان به او پی ډی ته راتلل، نو د دې موسم تبدیلی د وجه تقریبا د 300 نه دغه تعداد 400-450 ته دا خبره لاړله.
د صحت ماهرینو په وینا د نورو کلونو پرتله سږ کال خوره شوې نمونیا ډیر ماشومان ناروغه کړي دي او د دوی ژوند یې د ګواښ سره مخ کړی دی. او وجه د بارانونو نه کېدل، هوا کې ککړتیا او سخت یخنی ده. د ماشومانو د ناروغو ماهر ډاکټر امین خټک مشال لیډو ته وایي چې دا وخت په صوبه کې په زرګونو ماشومان نمونیا ښکار کړي دي او یا دغه سرتړلې نورو ناروغو.
زیات تر د ماشومانو د سینې بیماری چې پای کې مطلب موږ وتا انفلوئنزا، فلو، کف او خاص کر نمونیا چې نن سبا ډېره زیاته ده. بلکې په خیبر پښتونخوا کې خو د یو سروې مطابق 96,000 ماشومانو ته نمونیا شوې ده، نو دا تعداد د نور کله په نسبت ډېر زیات دی. نو چونکې خوشحالي ده او اس قسمه بارانونه نشته چې کم پوګ او سموک په فضا کې دی کې چې کم وایرس دی ماشومانو د بیمارو چې کم سبب جوړیږي نو هغه ډېر زر په تیزۍ سره خپل تعداد زیاتوي او دغه شان ماشومانو ته ډېرې زیاتې بیماری خاص کر د سینې بیماری چې نمونیا پکې د ټولو نه خطرناکه بیماری ده او د ماشومانو د مرګونو د ټولو نه غټ سبب جوړیږي هغه ډېره زیاته شوې ده. نو زمونږ کلینک ته او خاص کر زمونږ پیړۍ ته څونه ماشومان چې راځي نو پای کې 99.9% ماشومان چې کم دي هغه د نمونیا سره راځي او د سینې د نورو بیمارو سره راځي او څه دغه پیچیدګو سره راځي.
دا چې سرنګ مور پلار کولی شي چې ډاکټر له د بوتلون علاوه خپل بچی او مشران د دې ناروغو او موسم د بد اغیزو نه بچ وساتي، نو ډاکټر محمد اشفاق خان وایي
د ټول نړۍ خود هغه دا دی چې مور پلار له دا پکار دی چې سټیمر ورته وي یا مطلب د ګرم اوبو بړاس چې کم دی هغه ماشومان په یا په کور کې کوي ور سره چې دی د ریر یخنه نه د غوړ نه د ترش تریخ خوراک نه او ور سره داسې د ترغو سیزن نه دی په ماشومان او په خپل ځان باندې هم پرېزو کې او ور سره د خپل خوراک کوي چې کم سټرس فروټس دی کینو مالټا چې کله ټیک وی دی استعمال کوي د خوګو او نور د عمده قشان دی دوايان دی ور سره استعمالي.
ډاکټر انوای ماشومان د سینې او نور ناروغونه بچاتل لپاره باید ته په وخت باندې حفاظتي ټکی ولګول شي او د یخنې موسم کې ګرم وساتل شي. بلخو پاکستان کې د موسمیات محکمې تر مخه راتلونکو ورځو کې هم د صبې او د حیوانات په میدانی علاقو کې تر ډېرو ورځو د باران هیڅ امکان نشته دی. موسم به اوچ او یخ وي، لړ یا دوند به هم وي او درجه حرارت په د معمول نه 4.5 ډیګري سینټی ګریډ کم وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ترنا لاندې
500 کال کې لري ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدا نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي اختلاف راځي چې کوي او سیاست څنګه کوي
یو اور یک موږ د لوګې نمرو دا زمنګ بچی مریدا بي ګاره دا لاسه یاد لري لوګې لاسه نو دوی سره سم زمنګ څنګه نشي
د مشال ترانا لاندی د سیمی او نړی حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
میڈیا ہم تم راجا دی تمرا دا فوج مشر دے تمرا دا پاکستان ہلس مشرات ترن والا خلق انتی پور تکڑی کلاشن کو فناڑے تھا چولے سگا خلق منظر نہیں ختم شی دا باور نشن کولے چ کم امن زمین گو اخر واپس
دا بحث دا ہری چارشنبے فرز دا ماجیگر پچلور دنی او دا زیارت فرز دا سحر پر لسن بجے اور دایسی
دا مشال رادیو ګلالۍ اوریدونکو تاسو د یوټیوب د لارې هم مونږ تعقیبولی شئ. د یوټیوب مونږ 211,000 سبسکرایبرز لرو او زمونږ په یوټیوب پاڼه باندې 9,500 نه زیاتې ویډیوګانې پرتې دي. جالبې ویډیوګانې پرتې دي پکې. د ګلپاڼې خبرې تاسو اوریدای شئ، د نغمې خبرې اوریدای شئ او نورې ډېرې جالبې ویډیوګانې هلته شته دي. تاسو که یوټیوب ته لاړئ نو هلته ولیکئ مشال رادیو او بیا تاسو کولی شئ چې زمونږ چینل سبسکرائب کړئ. بیا به دا ټولې ویډیوګانې هر ورځ تاسو مخې ته درځي. زمونږ همکاران هر ورځ لګیا وي په دې کې نور اضافه کوي او جالبې ویډیوګانې په دې کې نړیوالې ویډیوګانې هم وي، زمونږ د پښتونخوا د سیمې رپورټونه هم وي، رنگارنګ ویډیوګانې وي. دا هر ورځ تاسو تعقیبولی شئ او له دغو ویډیوګانو خوند اخیستی شئ. یوه ویډیو پکې همدا شیبه چې زه ګورم د کالاش یوه نجلۍ ده چې په پښتو ژبه باندې سندری وای او دغه ویډیو تقریبا 1.9 میلیون کسانو کتلې ده. تاسو هم کولای شئ چې د کلاش د فارسی ګلې سندره چې هنری نومې آریانا ده د دې نجلۍ په پښتو ژبه سندری وای دغه مرکه او دغه خبرې زموږ په ویډیو باندې کتلې شئ په یوټیوب باندې را سره اوسئ. اوس هم یو بل رپورټ پاتې دی، دا درته وړاندې کوو. د خیبر پښتونخوا په بنو شمالي وزیرستان کې خلک وایي له تیرو څو نیو راهیسې د بجلۍ لوډ شیډنګ یې ژوند ډېر اغېزمن کړی دی. دوی وایي د سکلو اوبه هم نه لري. دوی له حکومته غوښتي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې لږ تر لږه د اوبو مسله هواره شي. دوی وایي د بجلۍ نشتوالی له کبله ښځې له لرو ځایونو په سرونو اوبه راوړي. بلخوا د وابډا چارواکي وایي چې د خلکو لخوا د بجلۍ بیلونه نه ورکول کیږي او د بجلۍ د نظام د مرمت د کارونو له کبله په سیمه کې د بجلۍ لوډ شیډنګ مخې ته راځي. نور تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
د بنو خوشاو شمالي وزیرستان اوسېدونکي ګیلمن دي چې د 1300 نه بجلی نشته، ژوند یې په ټپه ولاړ دی. دوی وایي چې څلور ویشتو ساعتونو کې یو ساعت بجلی هم نه وي او هغه هم په تلو راتلو ګنټه تیره کړي چې پرې هیڅ ضرورت یې نه چلیږي. په کورونو کې د اوبو سخت مشکل جوړ شوی. غوښتنې کړي چې دومره بجلی دې ورپرېږدي چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. د بنو اوسېدونکي حاجي اجمیر خان مشال ریډیو ته وویل چې د بجلی د نشوالي نه ژوند په ټپه ولاړ دی. د 1300 نه د ملک په بیلابیلو شهرونو او سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ زیات شوی. خلک د بجلی د نشوالي شکایتونه کړي. د شمالی وزیرستان دوسلی اوسېدونکي فخر عالم وایي چې د یخنی شورونه دوی بجلی نه مونداوي. د لرو لرو نه خزینه په سر او براوړي. سخت مشکل سره مخ دي.
زمي د سٹاک نه مشتا بجلی نه ملوي. لره لره علاقې نه د لره لره غره نه د میږي به ډېر مسله دو نه لایټ تا او میږي نه بجلی بحال کیږي. په چار د میږي د حکومت نه دا وښتنه کیږي چې په دښې باندې خنو کړی میږي بجلی ته بحال کو.
د بنو یو بل اوسېدونکي یوسف خان هم د بجلی د نشوالي سر ټکوي. وایي چې د ښار واړه واړه کورونه دي، بل متبادل هم نشته. خزه او ماشومان د مشکل سره مخ دي.
بجلی چې روشي کنه میډور منډه کې چاله چې ماشین مولا کوي چې بمبه روشي نل کروشي اج میډ پورتا ور راسي نه بجلی بیا لوړه شي. مهرباني دا وکړه، کوشش تا وکړه، اپیل کوي چیرې دا بجلی دا سما کو سامان دې سامان دې نه خپل کړی غریبات سامان دې نه مې نشکې په خاصوسي پتا وړه وړي کې وړ کې دارا هم کو.
د بجلی د غنښوالي په اړه مو چې کله د بنو وابډا دفتر چارواکو نه وپوښتل نو د یاد دفتر یو مشر اقبال خان مشال ریډیو ته وویل چې لوډ شیډنګ دورانیا زیاته شوه. د اسلام آباد سټیشن نه هدایاتي د خلکو د بیلونو بقایا جاتی او د ګریډ په ځنه برخو کې د مرمت کار هم روان دی. نو ځکه د لوډ شیډنګ دورانیا هم زیاته شوې. د بنو خواوشا او شمالي وزیرستان اوسیدونکي غوښتنې کړې چې دومره بجلی دې ورپرې دي چې د ژوند ضرورتونه خو یې پوره کیږي. اوس مهال یې د سکلو اوبه هم نه پوره کیږي. د دوی په وینا په ښار کې بل متبادل هم نه لري چې د سکلو اوبه خو پوره کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
درنو اوریدونکو د دې خبرونې رپورټونه هم دومره و. نو رپورټونه درته نلرو او لږه شیبه کې به د خبرونه پای ته رسیږي. لیوې دمې وروسته تاسو د پرمو د خرما شیرین سندره غوړه کړې ده. په تلو تلو کې دا به ووره د خبرونه څنګه ده. د مشال رادیو نور خبرونه څنګه دي تاسو کولی شئ مشال رادیو سره په اړیکه کې شئ او خپل نظر له موږ سره شریک کړئ. تاسو نظر موږ ته مهم ده.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
چاوی چی مستی کرده او دتش گلاب قصد آلمانی بویوینا چاوی چی مستی کرده او دتش گلاب قصد آلمانی بویوینا چه مست کرده، چاوه چه مست کرده.